افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاسته. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د لوګر پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په څلورو شتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 206 اویا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په جوزجان کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره نن پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 206 اویا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې 8 کسان مړه شوي او 122 نور روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 10,415 او د مړو شمېر په ټوله کې 638 ته ورسېد. روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه په وار وار په صابون پرې مینځي، له نورو خلکو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي او خپله پزه او خوله په ماسک وپوشي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلول طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویان ایمل مومن رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلول ته په تیرو څلورو ساعتونو کې په بېلابېلو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتي.
تیره شپه د لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبې په سیمه کې 3 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. همدارنګه تیره شپه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمن ولسوالۍ اړوند د مرغې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اختلافاتو په پایله کې دی وډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالف ډلې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې وژل شوی دی.
شغلی بومند وایي څلور وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ او 2 نور وسلول چې یو تن یې پاکستانۍ و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل شوي دي. تر اوسه وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې شوې ده. د جوزجان پولیس وایي د دې کورنۍ غړو هلته د یوې فابریکې له ساتونکي سره لفظي کړي چې وروسته ډزې سوي دي. د دوی په وینا د پیښه عامل له یو مل وسلې سره نیول شوی او د قضیې په اړه ورڅخه تحقیقات روان دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د دریو پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې له یوه افغان کډوال سره د ناوړه چلند ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د امیر تحکالی په نوم یو افغان کډوال چې له مخکې پر پولیسو انتقاد کړی وو د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل،
ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل شوی ده.
د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې امیر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی له اصله د افغانستان دی. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 سوي چې له کبله د تهران پر اسمان ژړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویان برید جنرال داوود عابدي د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړې دي، خو هغه تورونه چې ایران یې ردوي. عابدي زیاته کړې چې د دې 14 وروسته اور ولګي چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل وي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم په خپلو کې خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ څو ورځې مخکې ویلي وو چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ ویلي، له روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانویل ماکرون له اروپا غوښتنه کړې چې روسي سره پر خپل استراتیژیک شراکت لسره غور وکړي. او د مسکو یوې محکمې د تیاتر او فلمونو پر ډایرکټر کیریل سیربرینیکوف د اداري اختلاس تورونه لګولې دي. د میش چینسکي محلي محکمې نن دغه حکم صادر کړ او پام کې ده چې پر روانو ساعتونو کې دغو مجازاتو روانه پروسه دوام پیدا کړي. په خپل 50 کلن سیربرینیکوف د اختلاس لګیدلی تورونه ردوي. د محکمې پر مهال څارنوال میخایل زینکیچینکو وویل د ثابته کړې چې سیربرینیکوف او په قضیه کې شاملو نورو کسانو 109 میلیون روبلو په اندازه چې معادل یې 1,08,000 کېږي اختلاس کړی دی. څارنوال له محکمې د تیاتر او فلمونو دغه ډایرکټر ته د 6 کلونو د بند غوښتنه وکړه. ویل سوي سیربرینیکوف او درې نورو کسانو له 2011 څخه تر 2014 کال پورې د پلاتفورما په نوم یو پروژه کې دغه اختلاس کړی دی.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره.